ورځ لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خوش راغلاست. په دې ساعته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یو تازه مرکه خبرېږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستانه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول په تنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشي شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حجي کمپ بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربان سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشي نه شي، نو د اوربان تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرائیل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د USAID یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د USAID د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د USAID د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د USAID د سرمفتش په توګه کار کاوه او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د څو چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسه خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. دا مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو ته لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ له مشر آسیې احمدي سره زما مرکه واوري. خو لومړی تاندې څنګه
سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي. دغه کچې ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پښه.
خود ځوانین جنی بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
صفقت ها به لغت ها ورسیږي وایي بسم الله که وده یې نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لو انجلی سیزه.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
تجربه خودلی چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروري چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنۍ وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوس کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده. د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغسې دي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې دي چې په راتلونکو کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکو کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخکې البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیده د شوزو خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیزو نه د خپل منطقې شیزو به اغازای پیغلانو به مشخص کړي وو تا دې ګونې به پاخه او چایان به یوړ دی به البته د ټالونو به واچوله په لګو باندې یا په ونو باندې یا په بل داسې شی باندې سي البته به طالبان سر به ولاړ بیا به مزګر را یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتیرې نه وو او نارینو د پاره لوبي دغه فوټبال ډیر استعمالیږي، په خام ډیر کېده او سم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیر لوبي ډیر کېده، د مردوکو لوبي ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبانه سړي هغه لرګي ورسو دغه لوبي ډیر دانی ډیر کېنه سبي به د لرا ټول سو د اګي جنگ کېده ساتيري په ډیر هغه به وخت معلوم نه وخته او دغه شو رضابت او رضاب نه و فقط هغه ګان به جوش کړي به ځکه د دې هدف دا اوسې باید خرسي هم سي او ساتيري هم بنوس بیا به یو میدان تراويستله اګان به جنگ کېده له چرګ جنگ کېده او د زرکی او خپل مرغان نوم یې يرسو مشهور ساتيريان وي سپ کندار کې وکیده له داسې جنگي علي مرغان که پیدا کړه په ګروپ کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نیم ساعتي رید بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستله د سیل د پاره دغه شیان به په جنګ واچوله هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سي دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه سه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون الکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال وي دغه ساتیری کوي. دوی ترمنځ سي ډېره پراخه شوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بلې ډېریږي د نورو لوبې ټوله شاته پرېښوله د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته سي حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي فزیکی حرکت ټول بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که الک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځي اوس الوکان سي دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختري په دا خاطر سي د دوی لپاره نه د ساتيري زمينه سته نه هم د وټلو زمينه سته سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله که ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده. نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي، وایي ته سکې لو انجلۍ سې ځې، دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونې کم سینه انجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږ نیونه ده. غیږ نیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دالې جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي، او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس ویږي پکې.
کغله ابراهیمی د ځوانانو په مانځ کې د دودی زو لوب پاړه، او دا چې د دل نظر څار زخت لري نورې خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وای. دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لارګوی یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګی چې بیا د شل سانتي لارګی پی وهي، هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وای. دغه لوب هم دوی دي سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهېږي چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کې هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بیرته خپل ځای ته ځان راورسو، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه را پرېښودل کېږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي یو بل ژوبلوي ځکه دوی پالونی کوي؟
ځوانانو ته خوزیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې
لوبه. کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړوي، او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پالوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسو باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې رسیږي بدنی لحاظ قوی دی او کبی یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او پلرو پرتو سیمو کې، او بدنی لحاظ هم قوي دی. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکیز دی، څه رقم چلکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات درته کیږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې ښود، څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه راکمې شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه مونږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاسو نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چاته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډیر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته را پاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارفو ته اړتیا نه لري. بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندۍ شي، نه کوم لګښتونه نو تارتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما په هوی تارتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا دغه لوبې تر سره کړي، یا دغه لوب په ټول اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادۍ مېلمه
سلامونه او ښه چارې. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلې احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځم په کابل کې کوم. اما درس نقل په کابل کې ویلې دی، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو، او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به مالجم هلته څلو کال پرکل پنځم کال کې ومه سم، تاسفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بس سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتون د انلاین پانتون د الته مخبلی زکه شروع کله الته ساحه تمام وای ما اوس می دویم کال په دې پانتون کې دا تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دی. دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغانانو لپاره، او د اخیری آپشن د دې لپاره. نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان میرمنو ته شروع کړی دا، او دې ته اوس انګلیسي درس کوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګیدان تم پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په ریاست کې مې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت سره مهاغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولی شوئ چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهېږي چې کانکور امتحان یې ورکړی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت و، چې زه داسې پانځه ته کامیابه سم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو لکه سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار به پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ خو سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلسیانو، ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره نور پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نه شم ویلی چې څومره سخته و، چې ته ووینې سیزون دی هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مونږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول، مګر ویل دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوانځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم څوک درته ووایي ته باور کې. هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا، سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي، یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ بیخي له دې هیلونه لاس وکړو چې نه ولا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیلې د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې. خو زما د ما ټولې سنسوانې چې زه په اشتباس کې دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي، یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پوهنځی به شروع سي، چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. لما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی و، درېیم کال یې شروع. نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو، د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې، ته څه رقمې پیلوي او څه رقمې پای ته رسوي؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم، ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین سنف لرم، نو آنلاین سنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چارې چې دي مدیریت یې زه مستولم، استادان څنګه ارزیابي کوم، شاګردان ارزیابي کوم، یو ساعت مې هغو ته ورکړی، بیا له هغو وروسته زخپلا استادان ته ترننګ وکوم چې استادان دې غواړم دې آنلاین درس باندې پوس دې څنګه شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف دې لپاره جوړ کړی دا استادان لپاره د خپل اکیډمي استادان یا نور استادان دې آزادانه صنف ته دې کولای شي کېدې ممکن هغه میتودونه مو پلیټفورمونه سي نو باید استفاده کو دې څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دې ته تدریس کوم له هغه وروسته موږ هم سلسله شروع کیږي نور دروس سلسله ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسې او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندو سره مکتبه پاکم هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده ځکه سې ذهنا زه چې د شپې ویده کېږم ډېره ارامه یوم الحمدلله. نن شاګردانو دا شیان زده کوو نن یې دا شیان زده کوو خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړې وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشتې کښې زه امتحان اخم د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمی هم شروع شو بالکل زمی ما هېڅ هم ونه کړو تل به ناامید وم تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو هره ورځ وژړل هره ورځ خفه یې خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی ته حکومت نه شي بدلولی ته دوی تصمیم نه شي بدلولی او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي دومره زحمت ایستلی راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلاتفورم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل ډېر زیات ما ته مفید وو ډېر جالب وو تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل کورسونه مې ولیدل زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده څومره ښه پوهنتونونه دي هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بیخي کم وخت کې تقریبا د روسلو میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل او بیخي بیخي هغه ما ته مفید وو. نو هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسونه تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده له دې نه خبر شوم دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته اسکالرشپ راکړو درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید وو بیخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کښې کار وکړئ؟
بالکل څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوزې پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو هغو پورې کوم چې دې آنلاین کارونه کوي موږ هم په هغو کوم آنلاین کارو کښې ګډون وکړو.
په دې آنلاین اکاډمي کښې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کښې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتو کښې شروع کړی دی. په درې میاشتو کښې تقریبا پنځوس شاګردان موږ لرو چې دې ته نه د انګلیسي بخت کښې موږ دا پنځوس شاګردان لرو خو تر هغه وخت کښې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کښې شاید هغه تر سلو هم ډېر وو یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس ورکړی دی انګلیسي.
له انګلیسي پرته په نورو برخو کښې هم د تدریس کورسونه لرئ؟
شخصا په دغه اکیډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو، داسې موږ پښتو او درې درس ورکوو، ځکه چې موږ خپلې نېشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نسي کولای ځای کې په دې اکیډمي کې دوی لپاره تدریسي موږ لایق سره سم همدارنګه د نیز زده کړو لپاره هم یو بخش رو دی کولای سي، خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسي یا هلته د نیز زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره د نیز زده کړې زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخشونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري، له نورو بخشو کې اعلانات او کې خو په ټول شیانو کې څوک تنس کولای هر کار، یعنی وکي نو ضرورت نه لري سي نو همو سره کاري او کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاش ونسي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو چې مې تاسو یو موږ سو یا کې نه او دومره موږ نه سي کولای سي تاسو د خپل اعلانات او سمو په افغانستان کې او دا غټه لپاره چې په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي دا موږ ته ډېر زیات سخت و نو موږ سره بعضي خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات موږ ته کومه لپاره چې موږ په پام کې اوسو د موږ سره کار وکړو تجربه شریک کړي او اوس هم له موږ سره ستا او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داس خلک سره چې مو سره کار وکړي او د سیسونو جوړول لپاره موږ خصوصا ما د ډیر زیات استادانو سره مشوره وکړه په کابل کې ته موږ به اجازه نه راکړم چې د سیسونو سره د سنترو ته ورسې د انګلیسي سنترو ته داس وخت په زاروي او په ډیر زیات منتو باندې موږ نیمه وتلته او له استادانو سره مشوره کوله سیسونو مو مارزه به کول او تر هغه د سیسون جوړ کو سي د ټول لپاره مفید دي ټول شاګردانو لپاره هر څه شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی نو په دې میاشت کې داسې یو مشکل نه و یو وارې مو اعلانات واچول درې خلکو نه پېژنم د افغانستان نمبرونه مو مسیجونه اوسو په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې سي ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو یعنې دا دي خلک اوس موږ ته داسې یو بلان مو طالبان له تاسو له کاره خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدل او نه په یوه سده بدون د کار نه خبر نه دی مشکل ولا یا ونا لري په هیڅ یو یې هم نه هم خبرې سره ځکه چې نه او دې مسیجونه سمو هغه فکر کوم چې موږ وادوار وو سده هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د مو د شنو ټول د خځینه او سره د پوره خځینه او ته دی یعنی نو فتح اکاډمي کې یو هم نارینه او استادانو بخش کې مشارکار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري چې موږ تاسو خو داسې منفي فیډبک لاسته نه در وړو
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست له کومو نیمګړتیاو سره
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې وقفې راځي بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه کوي نو دا یو پوینت سي بعض استادانو مطول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساو کې نشته سم کار نه کی هلته په دې یو مشکل سره دی او متاسفانه مو ډیر زیات کوشش وکړو چې دا کور کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس مو انټرنیټ مطول استادان له افغانستان تدریس کوي نو دا یو هغه څه نه دی لپاره سي مو ته مشره او بل دا سي آنلاین پلاتفورم مو استفاده کول لکه ګوګل میت په شروع کې مو شاګردان لپاره دا سخت وی سي د ځانو سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې د دې مثلا خوان د اورور کومک سره وکي سدا سي کې د سي کې هغه بیا مو تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښ نه دی نه کوم د دې سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وی هتا بازي یو دوه شاګردان د دې مشکل نه خاطر سنسونه یې پرې فو د زکسي مثلا نارینه وو د سره فارنه ته نو د دې سره د دې ذات وي د دې ذات اسانه د ګوګل میت اسانه ترين پلیټ فارم د ګوګل میت د درس لپاره خو مثلا سی او ټوک مشکې هیڅ نه یو سره بل د اوتې د لزینه یو سره تاسو د ټول لپاره لیستو ستو د سیدي چا غوړه نه مایو کې مهم او اساسي مشکل چې د مو په اکیډمي کې د یو د درس افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسې یی د مو پروګرام کې ګډون نشي کولای ځکه دې ان بيخي کوم اندازې فیس نشي ورکولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی مراجعه وکړي د فری تقاضا کې چې موږ ته فری درس راکړي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې دی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د ایس اورګنایزیشن له طرفه نه فاند کیږو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته. یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوسته څوک وایي کوم یو ټریډیشنل ایجوکیشن خو کدا آنلاین زه بوایم آنلاین ولی ځکه چې فلیکسیبلټی لري یعنی دا چې هر وخت کولای شي هغه درس وایي دا ټریډیشنل کلاسونه نه ده یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص استاد وایي ته به وګورم ختم درس وایي دلته چې تا خپل خوخه د ست څو وخت درس وایي ته وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مختولې ته لپاره دا یو خو افشان دا او همدارنګه ته پوری وخت نه ځای کی مثلا ته کد باندې ځای یو ساده پک ځای کی یو ساده بیت پراتک ځای کی نو دې په چا ست دوه ساده ته ته ګرات ځای کی هغه یو ساده په کوم ځای سي خصوصا مثلا دې لپاره د سي تایمونو مو برابر نو سي لټون نه پاره یعنی خو تایم یو برابر تایم یو د دې وخت ځای نه سي نو هغه تایم وایي چې دا نه یو چې تاسو کې دلته د سوي د سمو ساده ته توجه خراب وي د سو ته ښه ده د خپل کورن ته
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا ممکنه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې داسې کوم نسته چې موږ سمته نه مرکز ته توجه وکړو انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمونو سره بلد نه دي چې دوی څنګه استفاده کوي خصوصا مثلا دا چې آسان ده د دې چې نه د زمو سره د خپل کټ ته د دې چې څنګه استفاده کوي د دې چې استفاده کوي د دې قوي انټرنیټ مواله او مهارتونه والی سی متاسفانه شاگردان نه دوست سره بلد اکثریت شاگردان موبایل نه لري څنګه ته اجازه نه ورکول کې سي دي نه یو کمپیوټر نه موبایل ول سي دا غلطه طریقه ده دې مسئله خپل د شنو مستقبل سي دا یو فقیر وطن ده مثلا که په کورنۍ کې و لا اته نفر وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي نو هغه د کور وال نه سي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې چې سهار یې ورته انټرنټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي که یې دوولی بیا هم امکان یې و خو دا دومره مشکلات سې څوک ویني دا به ډېر زیات سخته ویسي مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو هغه کولی تاسې لري هغه دلته نشته مثلا استادان د بلد چې ایمان تدریسو کې آنلاین او تدریشنل کلاسونه بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شادي د ارزیابي او ټول شان فرق لري نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا د نسې دې سي ډېر عمر لري نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زه ته ونیسې د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر مثلا مو د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه یا هیڅ نتیجه یې نه وه ځکه اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي یعنې سخته کار ده په افغانستان کې
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره ومه هر یو جلا جلا توانایي لري هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ هم کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي موږ بېرته کار وکړو تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جامه کې دوی شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادۍ میلما په خبرونه کې خبرې کولې تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان
آزادۍ رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادۍ رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
کی گیلے سما نصیب کے غریب